په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسو زه دی راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوې سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د ورځنۍ غونډه پیل سي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د خبرونو له اجمل ان اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس وایي دوه خبری اعلانې په برما کې د روهینګیا اقلیت په اړه د رپورټونو د ورکولو په خاطر د محکمې لخوا تورن شوی دی. او دا بم واوري چې په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې تر 30 زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې دغلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ناڅافي سفر رسیدلی. یو حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل نوموړی به له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره وګوري. تمه ده چې وروسته به د البته نن ورځې وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. دا له هغې وروسته چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی افغانستان ته لومړنی سفر دی. پامپیو په داسې حال کې کابل ته ځي چې افغان حکومت په روسي کې وستوالو طالبانو سره د اصول لپاره هڅې تیزې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په دې غونډه کې د ګډون په هدف افغان هیئت سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان هیئت د غناسې ته له یو روښانه پیغام سره ورسي.
د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی د ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي.
اخوا په اوروزګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه شل میل سپکې او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت امنیه قومندان محمد معروف احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې او موټرې په دې ولایت کې د صالح محمد صالح په نوم له یو زورواکي څخه ترلاسه کړي. نوموړی وایي دغه لاړې دوام کوي او ډیر زر به دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو څخه وسلی او نور دولتي وسایل هم راټول شي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو قومندان امام نظر ازادي لړیو ته ویل چې په دې ولایت کې 410 میل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤوله وسلوالو سره دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یو نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړی. ویلي دي چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. دا سرتیری د شنبه په ورځ د اورزګان په ترنکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت ویلي چې په پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیری ټپیان شوي دي. دا ملي اردو د 215 ماتم کلی اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د اورزګان په مرکز ترنکوټ او د دې ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په تیرو څلیر ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. علوی ویلي دي چې د دوی ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات کړي چې د په وینا په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې پولیسو ویلي دي چې دوه مین خخونکي تیر شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماین د خخولو پر مهال پر خپل ماین وشل شوی. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوې ده. ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 316 مسافر پکې سپارو د دې هیواد په شمال لویدیس تکرداګ ولایت کې ناڅاپه لپټلې ووت. د دې ولایت والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیونی چینل ته ویلي چې پیخه د هوا د خراب والی لکبل رامنځته شوې ده. د تایلند حکومت چارواکو او ژغورونکو ډلو نن د هغه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه جلسه وکړه چې د دې هیواد په یو سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یک شنبه په ورځ ماهرو لامبوزونو دغلته د دولس بندو پاتې ظلمکیو له ډلې څلور تنه وژغورل. تازه رپورټونه وایي چې پینزم تنم لا سمچ څخه ژغورل شوه. د تایلند د چیناګری والی نارونګسک اوستان کرون چې د دې ځوانانو د ژغورنې د عملیاتو مشري کوي پرون خبري اعلانو ته ویل
نه کړ. خو یوه ځان وان نونګ هم 13 کون
دی وایز ته ایدوم چې دا ځوانان د خپل روزون کې سره لسمت څخه د وطن لپاره په خروختي او رواني وضعیت کې دی. غوی زموږ عملیاتو خبر دی او لسمسي وطن ته چمتو دي. دا ځوانانو دا ډله د فوټبال ل 25 کلن روزون کې سره لدو نه رئیس دغلته یوې سمت کې چې سیلابونه ورته لاره کړي بند پاتې دي. د روټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې له خوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شول. د محکمې قاضي ویل 22 کلن والون او 23 کلن سیواهو چې برمایان دي د جولای په 14 نیټه به د محکمې لومړنۍ غونډه ته حاضر شي. د برما د قوانینو لمخه د هغه تورونو ته چې دا خبري اعلان ورسره مخ دي تر 14 کلن پورې د زندان سزا ورکول کیدای شي. د روټرز خبري اژانس بیا ویلي چې خبري اعلان بی گنادی او وازی خپل دنده تفسیر کړي.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. په سعودي عربستان کې سبا د افغانستان د سولې پر مسله کانفرنس پیلېږي.
بدون شک په بحث کې میشه بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه سبک افغانستان ای خیلی مهم است.
د دې کنفرانس په اړه مو د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر هم ژغولی.
سعودي کوم راستې کړي دي پاکستان ته ورکړي چې طالبان ته ورکه او تننه پورې ورکي.
د ولسی جرګې ځینو استازو د بلخ د پخوانی والی او د اجرایه ریاست د دویم راستل پر ورستیو څرګندونه انتقاد وکړ.
وطن بحران ته ولل د دې وطن د ثبات او صلح ته
په بهرنیو مسایلو کې څلورو هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه راپور خپرو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ. ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. د سولې عالي شوراوي په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت سي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا وایان احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناستا له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د خبري دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره هم هیلی لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی او سبا د سه‌شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکرمي ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د پلاوی په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ یو سل شل عالمان برخه لري. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي. خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر پښپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له توت هرکلی سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلې دوه لپاره هیلې زیاتې کړي. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وخود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلې دوه په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تیره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمایزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکارۍ څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لیدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي د سعودي عربستان غونډه د تفاهم په برخه کې مهمه ګڼي خو وایي چې نتیجو ته زیاته هیله نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سعودي عربستان پر همکاریو سترګې نیسي پټېدای خو په راتلونکي غونډې کې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې د افغانستان په برخه کې مثبت رول ادا کړي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په ټوله کې له دې غونډې څه تمه کیدای شي.
پدې اندازه چې دوی وایي چې دا به هر څه فیصله کوي نه یې ورته او علت هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د موضوع کې او کوای د ځای اخري نشست وای چې تاثیر یې درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یو دم د یو کانفرنس په جده کې یا پنځه کانفرنس جوړول موضوع نشي حلولی. دا باید چې پاکستان ته قناعت ورکړي، ایران ته قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دوی ته هم باید سند ورکول وشي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه.
د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې د ازادۍ چې ګډون وکړي. نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مه ځئ دې مالک کې، مه کښېنئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رایي شي، دې دپاره ګټور دی.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
په دغو باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیکې لارې او انساني لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپل منع کړي. که پاکستان براشي اصلاح شو بیا طالب مالب نشته چې تا سره وجنګېږي.
د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بالاخره بخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولې سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهن ودیر صفی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسي جرګې ځینې استازي د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور او د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي. ښاغلی نور او محقق په یوه غونډه کې د نظام الدین قیصاري نیول کېدل غیر قانوني وبلل او دغه راز یې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د جنرال دوستم د راستنولو لپاره د لاره هواره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړیو د تیرې ورځې څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو له غبرګون سره مخ شوې. د دغه جرګې ځینې غړي وایي نظام الدین قیصاري بې موجبه نه د نیول سوی، بلکې د هغو تورونو پر بنسټ نیول سوی چې په نوموړي لګېدلی دي. که څه هم د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو غوښتونکو سو خو ویل چې د بلخ د پخواني والی او د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال وروستۍ څرګندونې کړکېچ ته لمنه وهل دي.
وطن بحران ته وړل، د وطن په ثبات او صلح ته نقص رسی او په دې نقص کې د ټول افغانان سره شریک دي. که خبره دا ده چې د تهدید نه لاس واخلو، د مذاکره او د مفاهمه در یا با پرانیزو.
تیر ورځ د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې لا اساسي قانون سره سم د دولت په ګډون هیڅوک د چا د تبعید حق نه لري. د نوموړي په خبره هیواته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم بیرته نستنیدل د پښتنې وړ دی. د اجرایه ریاست دوی مرستیال محمد محقق په دې اړه وایي
تانوز خو ما تقاضا کردیم که بیا بعد از میگم جناز
غوای تر اوسه زمو غوښتنه دا و چې عبدالرشید دوستم د راسیله دی ورسته وایو چې جنرال دوستم بیرته هیواد راستنو د نړیوالو او حکومت غوګونه د خلاص وی کاله هغه ورسته په افغانستان کې بحران رامنځته سو په هغه چا پورې اړه لري چې بحران یې رامنځته کړی. د غشان د بلخ په خوانی والی عطا محمد نوروای چې نظام الدین قیصاری په غیر اخلاقی ډول نیول سوی دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د ولسی پاڅونونو په برخه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری ونیوو. جمهوری ریاست ویلی چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی دی. د نظام الدین قیصاری تر نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمیر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او معترضینو د فاریاب ولایت ودانۍ ته اور واچاو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د عطا محمد نور او محقق د څرګندونو په اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي. پولیسي جرګه او ملي شورا په شمال کې د مدني حرکتونو له امله د رامنځته شوي مدیریتي بحران د هواري لپاره چمتو دي چې د دوی غوښتنې واوري او له حکومت سره یې شریکې کړي. ښاغلی ابراهیمی د هیواد په شمال کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وویل چې رامنځته شوي اوسنۍ ستونزه دې د خبرو له لارې حل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو نوې څېړنه ښیي چې هغه ښځې چې ځورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه مرسته نه ورسره کیږي. د دې کمیسیون یو مشر وویل چې په 15 ولایتونو کې د دې موندنې ښیي چې لا هم 50% مېرمنې له ځورونو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر لخوا د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي د قانون له توشي سره سره انتقادونه دا دي چې د عامه خلکو سربیره په افغان امنیتي بنسټونو کې هم د دغو کسانو غږ په سمه توګه نه اورېدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې یوه مسؤله لطیفه سلطانی وایي د هغو مېرمنو نه چې پولیسو ته یې د مرستې په خاطر مراجعه کړې نږدې نیمایي یې دا شکایت لري چې غږ یې نه دی اورېدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د مېرمن سلطانی په خبره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلې نوې سروې کې له مرکه کوونکو سره په خبرو کې موندلې چې 50% مېرمنې له کوره بهر له ځورونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دا څېړنه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ښایي دغو کسانو له ډلې چې له ځورونې سره مخ دي 190 مېرمنو پولیسو ته مراجعه کړې چې له ډلې 290 مېرمنو ویلي پولیسو یې شکایت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دا ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې د ښځو ځورولو هم یو معمول کار دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه سروې د افغانستان په 15 ګڼمېشتو ولایتونو کې له 1530 مېرمنو سره د مخامخ مرکو پر مټ کړې ده. کمیسیون وایي د ډېرو ښځو شکایت دا دی چې له کوره د بهر وتلو پر مهال د دوی د انساني کرامت سپکاوی کېږي او له تاوتریخوالي د ډک خبرو د موټرو د رنګونو د اورېدو تر څنګ حتی له فزیکي چلند سره مخ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون تر ډېرو بحثونو وروسته د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب او شاوخوا درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تر توشې وروسته دا وخت نافذ اعلان شوی دی. افغان مېرمنو له دې وړاندې ویلي دوی چې د ځورونې ثبت شوی سند او ثبوت له ځانه سره ونه لري د دوی شکایت ته اهمیت نه ورکول کېږي، نو ځکه تر ډېره دوی اړوندو ادارو ته مراجعه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونې پیښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې قضیه په جدي ډول څېړل شوې دي. د یاد وزارت ویان نجیب دانش:
زمانی که یکی از افرادی که متضرر هستند و یایی که
دی وی کله چی یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي مونږ پټول توان سره هغه تعقیبو تورن کس حتمن پیدا کوو او نسوي او دغه قضیه ته رسیدنه کیږي زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څوک د زورونې لسون سره مخ کیږي دوی د پولیسو ته مراجعه وکړي او دوی ځواکونه په خدمت کې دي دی وی پولیس د خپل دند او مسولیت لمخې هم هر ورځ په خارونو کې ډیر داسې کسان نیسي او وروسته بیا له دغه کسانو سره قانوني چلند کیږي
عمر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوې څېړنه شي هغه شزه چې زورول کیږي او پولیسو ته مراجعه کوي لازمه همکاري نه ورسره کیږي بلخ د اورزګان ولایت په مرکز ترند کوټ کې هغه شزه چې د کورونی سرپرستانی په ورستیو جګړو کې وجل سی وی چې تر اوسه چمرست نه ده کړی ولایتي اداره هم دغه شکایتونه تاییدوي نور تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې
چه بس مدار ژوند کې داس خوازاري ماجر دته پراتی شهیدان مو سوي دي مړه دي مرتغه پاته یی چې مان را پاته دي
دای د پاره د قران د پاره
دا جګړه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمنو دي کوم چې رواني جګړې ترې هار څه اخیستي دي دغه اورزګانی میرمنې وایي رواني جګړې خوږ ژوند ترې اخیستي او په ابدي تاریخ ژوند دی ورتاړولې دي
مرتغه پاته یی چې مان را پاته دي لکه شهیدان مو سوي دي ګنداني چې مان را پاته دي
زخمیان مور کړی دي ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه خوریان پښکې شهیدان سو یو مې خور شهیدان سو
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی دغه میرمنی وای وسه د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبل اړي سیوی چې په شار کې فکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غوړه ډوډۍ پیدا کړي
ماجر د سرپرست یو دربدار چې د څه کې دا ولا کړو دغه هم په دغه شوره د مزم په دغه شوره یم د استر بدر خاطر سره یو چې یو بار له مدریه ګرځته درې سره واره دغه جنرال مولا کې شیر کړی دی
ولکه دغه نلر چې چې وي حوالہ کې را سره کړی چې د لسې کومک مې لا ولا کیدل یا په مرسته کې یا په شي کې مې لا ولا کیدل یا ولا کا څه پکړ میډي مشو کور دی چې
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرست کوي او روانه جګړه فایته ورسوي
هم د ګور څخه د طالبان کې د حکومت کې ګرځي هم داسې نه غواړي چې د خدای د پاره د قران د پاره نور د جګړو سلاس په فینور وطن در بدر مکه به نور خوند او سسر مکه نه نه وي نور ماشمان مې تی مان کوي
نو وشته نو دا هغه د څول دی وکی روی غلی وکی پر خپل ځای باندې د کښنه بالای د جګړو سلاس وخت
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پورا پورا حادثو سره سره بیا هم بریالي نسو دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر مسولینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابر لوړ شوی دی او دولت له پامه غورځولې دي بل خو د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده شوې او مرستو تارتیا لري خو جمنه کوي چې مرستې بور سره وکړي د دغه ولایت والی محمد شپی کاسد الله سید ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نه خواجه خوستا په دې کې شک نسته چې تاسو به سرپرست خوندلرو هغه تل به سرپرست اعتماد لرو به سرپرست کندیان لرو د دې لپاره ان شاء الله موږ بندوبست لرو چې د دې لپاره یو د دې داستوګن زی د لپاره کوشش وکړو چې داستوګن زی ور برابر کو د دې د معاشه لپاره د معاش د یو زمينه برابر کو په دې بندوبست کې ان شاء الله د موږ
د یادونی وړ دی چې په اورزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 40,000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي تکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې چمې پرز څلورو هیوادونو بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او فنلند ته سفر وکړي د امریکا ولسمشر به هلته د سوداګری پر سر پر ولړ سولانجو او پوځي مصارفو لخپلو سیالون سره خبري وکړي تفصیل ملالی بشیر نه
مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږه لیوالتیا ښودلې او علنیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وکړي او تیره میاشت یې په کاناډا کې د امریکا په لویدیځو سوداګرو متحدانو ځینې تورونه پورې کړل د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ټرمپ برتانیا ته ولاړ سي ټرمپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. د ویل چې امریکا باید د ناتو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړي. د ویل ما انګلا ته وویل زه دا نسم تضمینولی خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره یې ټول تیاری نیولی دی. متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هماغه سیسې لکه په کاناډا کې چې د اووه متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیځو متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2024 میلادي کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ټرمپ وایي ناټو هیوادونو خپله برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړي چې هیواد به یې د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپله برخه ژمنتیا یې نه ده پوره کړې.
او دا هم د څو اوریدونکو ایسی میسونه د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سمیس کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلي د سولې لپاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لاره د امن او ثبات لپاره ګټوره تمامیږي. عبدالوارث لغمان لیکلي چې د ښوونکو له ازموینې څخه څلور میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې یو تن هم د ښوونکي په توګه په دغه ولایت کې پر دنده نه دی ګمارل شوی. ګل زمان صادق له کونړه څو ورځې کېږي چې پر مرکز اسداباد راکټونه لګیږي خو چارواکو اقدام نه دی کړی. او محمد قسیم له هلمند لیکلي له تیرو څلور میاشتو راهیسې مخابراتي شبکې په دې ولایت کې سم فعالیت نه کوي. اوس هم ورزو د ساینس نړۍ ته په نړۍ کې د ساینس په ډګر کې بل پرمختګ دا دی چې ساینس پوهانو یوه ځیرکه کړکۍ جوړه کړې ده. نور له اسمت څاروان اوري.
ساینس پوهانو داسې کړکۍ جوړه کړې چې په لازم وخت په خپله پرانیستل کیږي او بندي شي. دا سمارټ یا ځیرکه ورسی چې ویلکس کمپنۍ جوړه کړې د سنسرونو په مرسته په کور کې د هوا تودوخه، لندبل یا رطوبت او د کاربون ډای اکساید اندازې ته په کتو په اتومات ډول پرانیستل کیږي. ویلکس کمپنۍ دا کړکۍ چې ویلکس اکټیو سیستم لري نندارې ته وړاندې کړه. ویلکس اکټیو سیستم د کور په منځ کې له سنسرونو څخه په استفادې د تودوالي، لندبل او د کاربون ډای اکساید اندازه معلوموي او د هوا د تودوخې وضعیت ته په کتو چې آنلاین ورته معلومیږي پریکړه کوي چې څه وخت پرانیستل شي او څه وخت بند شي. دا سیستم د کور او خونې د هوا د بدلون لپاره ډیر ګټور دی. د کور هوا تل بدلیدو ته اړتیا لري. د دې سیستم شیګنه دار چې لاش تشخیصولی شي چې څه وخت د کوټې یا کور هوا بدلیدو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. انرحام لري د ننګرهار له حسکې مې ولا صالح څخه ورجانه موږ د غلطه یو مشکل لرو چې په ټوله حسکې مې ولا صالح موږ په یګانی لرو د شبکو خو فعال نه دي او زموږ تاسو کوم زنګ وهونه یو غندې یو غرته بخیجه مغت مشکل سره موږ ګيري ورجانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارو سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانی فعال کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زار جمعہ گل د میوان د ول صالح د بچا مر سره خبره کوم دا طالبان سمر د چ فازا د حکومت سره د غیل لوریه چې دغه بچا مر ونی سی یا جور فریز ولا که یا کشر د دې لا سره وتا سی یا ز اج زرا وتا سی د سیستم په کورونا نه وز د ورځې مون په کورونا نه وز د خطاب د قران د اوس مون څه چمو کو.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبری کم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور دی جنگ او جګړو څخه ستړي شو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم. زبیر دو تندا پرځان چې دا د موسس کریر نه لرو دا بکوا پور سوالي د پاره په لای کې دا غره دا یو مرکز دی چې دا موږ دا د سکریو کو سلام.
ستاسو پیغام